ਡੀਸੀਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
کرنور دن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نند نہ ہیورز 2013 کال دا اکتوبر نہ منیٹھ دا وختونه شوی دی په اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دی د ماخام پینسنی می او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نہ بجی دی د ڈیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو یو شمیر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د پاکستان د کرنسی ارزښت نن په بي ساري ډول راولويت او د پاکستان په بازارونو کې د یو ډالر بیا 138 روپیو ته ورسیده د کرنسیو کاروباریان وایي چې خایي په دې سره نور هم خلک د ډالر اخیستو ته وهڅول شي
د پاکستان تحریک انصاف حکومت اعلان کړی ملک ته مالی مسلو نه راوستلو د پاره به عالمی مالیاتی ادارې IMF سره خبرې کوي د پاکستان اپوزیشن او اقتصادي ماهرین وایي حکومت بغیر د سلا مشورې او پلاننګ IMF ته روان دی
او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د صحافیانو احتجاجونه هغوی وایي چې ژورنالیستان له سنسرشپ او له دندې څخه د شړل کېدلو له ګواښونو سره مخ دي او حکومت باید د مطبوعاتو ازادي په پام کې وساتي
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونه تفصیل
په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د روپیو ارزښت یو دم رالویدلې او نن د نهې په ورځ د یو ډالر بیا 138 روپیو ته ورسیده دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې روپی د ډالر په وړاندې دومره خپل ارزښت له لاسه ورکوي په دې حالت کې نور جزئیات له نصیر کاکړ څخه واوري
د پاکستان په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپی بیا دومره زیاته راټیټه شوې ده دا هم په داسې حکومت کې چې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان تل تیر حکومتونه د روپی د کمی بیې په سر رټلي او همیشه اوربندی نیوکې کړې دي د پیسو په بازار کې د روپی په بیه کې د ناڅاپي کمی وجه هغه ویره ده چې وایي حکومت د تش خزانې د ډکولو لپاره د پیسو د نړیوالې ادارې یا IMF څخه د پور اخیستو فیصله کړې په میډیا کې راغلی چې IMF د ډالر په مقابله کې د روپی بیا تر 15% پورې د راکشته کولو غوښتنه کړې تیره اونۍ د حکومتي چارواکو سره د لیدو وروسته د IMF استازو په خپل رسمي بیان کې د روپی د بیا د کشته کولو وړاندیز کړی خو څه اندازې نه و شولې
خوبل دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
خوبل پلاول څو اونې یو ځندېدو او بي تصميمي روس پاکستان بل اخره د ګول یادوشم به پوره اعلان وکړ چې د خپل خارجي پورونو د پری کولو په مقصد د پیسو نړیوال سازمان یا IMF ته د قرضې خواست کوي کدا چې ونه کړی نو پاکستان خای د هغو پورونو په بیرته ورکولو کې پاتې راشي کوم چې له خارجي ملکونو یې اخیستي او د پنګوالو ترمنځ به هم پاکستان خپل اعتبار وبایلي د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر بیگا په یو ریکارډ شوی تصویري پیغام کې وویل چې حالات ته پکتو او له اقتصاد پوهانو سره له سلا مشورو وروسته حکومت فیصله کړې چې د قرضې اخیستو لپاره IMF ته درخواست وکړي
د خیبر پختونخوا او بلوچستان د صوبو په سرخارونو په خور او کوټه کې ننګرهار شمیر خبريالانو احتجاج کړی او د حکومت نه غوښتل دي چې د صحافیانو خوندیتوب او مطبوعاتو ازادۍ ته دی پام وکړي په پی خور کې د خیبر یونین اف جرنالست تنظیم د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې د دې تنظیم مشر سیف الاسلام سیفی دیوته ویل چې اکثره صحافیانو ته ټلیفونونه راځي ورته ویل کیږي چې سر رپورت کولای شي او سن نشي رپورت کولای د نورو صحافیانو تر مخه دغه سی فشارونو ته چې کوم صحافیانو غاړه نه دی خو دی بیا د کار وستې شوې دي او یا ژوند او امنیت ته خطر جوړ شوی
یو ورځ وروسته لغه چې طالبانو د یو بیان په جاری کولو سره د افغانستان انتخاباتو ته ګواښ وکړ او ویل چې د انتخاباتو د مخنیوي په مقصد به خپل نهایی کوشش وکړوي نن د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې یو دیو کاندید د انتخابي کمپاین پر غونډه چاودنه وشو چې لامل یې لک تر لګه اته تنمړه او یو لسنور ټپیان شول د افغانستان پارلماني ټاکنې څو اونې وروسته تر سره کیږي نړیواله ټولنه د دې انتخاباتو کله کمله تړې ده بل په لو د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته ولاړ او په اسلام آباد کې له چارواکو سره وکتل جزئیات بیا هم له نصیر کا کړه ووري
شاغلی خلیلزاد نن د افغانستان له صدر اشرف غنی سره په کابل کې له ملاقات وروسته اسلام آباد ته رسیدلی چیرې چې د هغه په مشرۍ کې امریکایي پلاوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او سیکرټری تهمینه جنجوا په مشرۍ کې له پاکستانی پلاوی سره ولیدل. له ملاقات وروسته شاه محمود قریشی ویلي د افغانستان د شخړې د سیاسي هواري لپاره به پاکستان خپل رول ته دوام ورکوي. بلخوا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د اکتوبر په 16 نیټه کې دونکو پارلماني ټاکنو لپاره د کمپاین په یو دفتر چاودنه سوي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل سوي او یو لس نور پکې ټپیان دي. افغان چارواکي وایي برید د سلیم احمد اڅکزي په نامه د یو کاندید په دفتر سوی او په خپله دغه کاندید هم په برید کې وژل سوی دی. د افغانستان پارلماني انتخاباتو کې نږدې 2500 کاندیدان برخه اخلي چې پکې 400 شزي هم شامل دي.
په همدې حال کې د افغانستان پوځ خپل دوه تنو منصبدارانو ته د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته د جاسوسي کولو په تور د شل کاله بند سزا واوروله. دغه دوه تنه چې یوې کرنل شاه محمود او بل یې کپټن نذیر الله نومیږي، نن د نهې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو په مرکز کې په علني توګه محاکمه شول او په پای کې ورته سزاګانې واورول شوې. دغه دوه تنه کولی شي چې د عدالت د فیصلې په اړه اپیل وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغان پوځ خپل افسران ISI ته د جاسوسۍ په تور په ښکاره عدالت ته راکاږي.
سبا یعنی په 10 اکتوبر با په نړۍ کې د ذهني صحت عالمي ورځ منځل کیږي. پاکستان کې د ذهني ناروغانو ډاکټرانو وایي ملک د ذهني ناروغو علاج کوونکو ډاکټرانو او سلاکارانو سخت کمی دی. پېښور کې په دې حق لا جوړې شوې یوې غونډې ته وینا کې د خیبر ټیچنګ هاسپټل د نفسیاتو د څانګې مشر ډاکټر سید محمد سلطان اویل پاکستان کې د هر 50 لکه ذهني یا نفسیاتي مریضانو لپاره یوازې یو نفسیاتي ماهر موجود دی، او دا چې په ملک کې د بیلابیلو وجوهاتو وجه هر سلورم کس د نفسیاتي مسلو سره مخ دی. ډاکټر سلطان دا هم ویل یوازې د خیبر پختونخوا په چترال ضلعه کې 80% ښځې د ذهني دباو او پریشانۍ ښکار دي.
د ترکی خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د ژورنالیست جمال خاشقجي د تریتم کېدو په تړاو په استانبول کې د سعودي عرب قونسلګرۍ د ترکی لخوا وپلټل شي. د ترکیه خارجه وزارت په یو جاري شوی بیان کې ویلي سعودي عرب په دې برخه کې د همکارۍ هوډ څرګند کړی دی. تر اوسه دا جزئیات نه دي معلوم چې په استانبول کې د سعودي عرب قونسلګری به څه مهال و پلټل شي. تیر اونۍ جمال قاشقچی د هغې قونسلګری ته تللی و خو وروسته له هغې بیا نه دی لیدل شوی. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلي سعودي عرب ته پکار ده چې له خپل قونسلګری څخه د قاشقچی د وتلو ثبوت وړاندې کړي. خاشقجی د سعودي عرب د واکمنانو سخت منتقد او دا ویرشته چې سعودي عرب هغه وژلی نیوي. د سعودي چارواکي دا ډول الزامونه بې بنیاد ګڼي.
پرون د ګل په ورځ یو استخباراتي ویب سایټ بیلینګکیټ د سرګای سکریپال او د هغه لور ته د زهر ورکولو په کیس کې د یو بل مشکوک تن پیژنګلو کړي. د دغه دویم تن نوم الکساندر مشکین خودلی شوی چې د روس د استخباراتي ادارې یو افسر او میډیکل ډاکټر دی. دغه خبر سره رپورټونه وایي د کرملن د بندو دروازو پر شا غوسه او قهر راپارېدلی. بیلینګکیټ ویب سایټ وایي دغه پیژنګلو د مکمل پلټنو پس کړي.
په همدې حال کې د اوکراین هیواد په یو پوځي ډیپو یا وسلتون کې نن د نهې په ورځ اور لګیدلی او بیا پرله پسې چاودنې شوي چې له هغه وروسته بیا چارواکو 12000 کسان له سیمې خوندي ځایونو ته ایستي دي. د اوکراین د دفاع وزارت وویل چې د هغه هیواد په شمال کې اچنیا ته څیرمه د وسلو زیرمه کې د چاودنو لومړني رپورټونه نن سهار وختي ورسیدل چې ورپسې یو لړ نورې چاودنې هم وشوي. د دې پیښو له امله د اوښتو مرګ ژوبلو رپورټ لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی او نه هم دا روښانه ده چې دا چاودنې څنګه اولې شوې دي. په دې وروستیو کلونو کې د اوکراین هیواد د وسلو په زیرمو کې څو ځله سترې اور لګیدنې او چاودنې شوې دي. اوکراین د خپلو بیلتون غوښتونکو پر سر له روس سره په ناندرو کې دی.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون با په رسمي توګه د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس ته د پیانګ یانګ د سفر بلنه ورکوي. د جنوبي کوریا صدر مون اجای ان د پارا ویان نن د نهې په ورځ خبریالانو ته ویلي د اکتوبر په 18 بعد د صدر مون پاپ فرانسیس سره ملاقات ته ارزي او د شمالي کوریا له طرفه به ورته بلنه ورکوي. تیره شوې میاشت پیانګ یانګ غونډه کې کیم جونګ اون صدر مون ته د دې خواهش اظهار کړی و. د روم استر مذهبي مشر ته بلنه ورکول د شمالي کوریا ځان د سفارتي یوازیوالي نه د راوستلو تازه هڅه ده. او په انډونیشیا کې په هر دریو کې یو ماشوم د بدني ودې د نقص یا سټنټنګ سره مخ سټنټینګ سره مخ دی. د صحت ماهرین وایي دغه شمیره قریبا 9 میلیونه ماشومان جوړیږي. د 2014 د پاره ورلد بینک خپل یو رپورټ کې هم دا خبره کړې وه چې د انډونیشیا قریبا 80% ماشومان د عمر په حساب وده نه کوي. د انډونیشیا صدر جوګو ویدودو هم په دغه سبب پروس کال د ملک آزادۍ د ورځې په موقع دغه مسله قومي ترجیحاتو کې ټاکلې وه او د دې د حل لپاره یې د جنگ اعلان کړی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی او دادی اوس پیل کو په تفصیلی رپورټونه باندې. د پاکستان حکومت تصمیم نیولې دی چې د خپل خارجي پورونو د ادا کولو د پاره اوس د IMF یا د پیسو د نړیوال تنظیم څخه پورونه یا قرضې واخلي. لدې اعلان وروسته په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستانی کرنسي د روپی ارزښت یو دم راولوید او په بیساری ډول یو ډالر نن د نهې په ورځ د پاکستان په بازارونو کې په 138 روپیو خرڅېده. په دې حق لپاره مو کړی د الیاس خان بشپړ رپورټ ده.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلی دی چې حکومت د مالیاتي بحران نه بچ کېدو لپاره عالمی مالیاتي ادارې یا IMF سره د خبرو اترو فیصله کړې ده. پرون د شپې په یو ویډیو بیان کې د خزانه وزیر ویلی دی چې د 1300 ورځو راهیسې په دې کار روان وو او د لړکی مونږ په خپلو کې هم فیصله وکړې. د دوستانو هیوادونو سره مهم مشاورت وکړو او وزیر اعظم پاکستان اقتصاد پوهانو سره هم مشاورت وکړو او د هغې نه وروسته دا فیصله وشوه چې مونږ ته IMF ته تلل پکار دي. د حکومت د اعلان سره د ډالر په مقابله کې د روپی بیا 12 روپی زیاته شوې ده او یو امریکنی ډالر دا وخت 1.6 روپو ته رسیدلې ده. اسد عمر د مالی بحران ذمہوار تیر حکومتونه وګرځول او وی ویل چې خلکو ته پته ده چې تیر حکومتونه څنګه حالات پرې خودلی وو. نو دې لپاره چې کله مونږ په واک کې راغلو نو هغه وخت مو ویلی وو چې مونږ به په ترجیحي بنیادونو د دې بحران نه راوتلو لپاره لار وباسو او دې لپاره به د یو نه زیات متبادل ذرایع لټوو ولې چې مونږ سره وخت نشته. د خزانه د وزیر وینا وه چې مونږ به هڅه کوو چې په کمزورې طبقه د دې مشکلو فیصلو کم اثر پریوزي. دا مشکلې فیصلې یو چیلنج وو. یاد دی وی چې د عام ټول ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف د IMF نه د مرستو اغستو سخت مخالفت کولو او وزیر اعظم عمران خان څو ځله په خپلو تقریرونو کې ویلي وو چې که دې په واک کې راغلو نو مړ بشي خو مالیاتي ادارو نه قرضې وانخلي. د حکومت دې فیصلې په اړه د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر شوکت ترین وایي
ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں جس کے بیچ میں ہمارے یہ ٹیکس ریفارم کر کے ٹیکس جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ اپنے لیے ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی اور ہمیں 15% سے 20% پہ لے کے جانا پڑے گا اور یہ کافی تکلیف دہ ہوگا لیکن ہمیں کرنا پڑے گا, سب کو ٹیکس دینا پڑے گا.
سیدھا IMF پروگرام کافی سخت ہوئی خمنگ تباہ پلوے کچا اصلاحات قبول بھی لکا اسٹرکچرل ریفارمس ٹیکس یا مالیہ با زیادہ قبول بھی دغرنگ حکومتی اداروں کے اصلاحات روپئی بیا کی کمی وغیرہ دا ہر سب قبول بھی. دا اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودھری دا حکومت دا دے فیصلے دفاع کرے دا او ویلی دی
جب بھی اصلاحات آتی ہیں جب بھی ہم آگے بڑھتے ہیں ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انوویٹیو طریقے لانے ہوں گے, حکومت کو بتانا ہوگا.
چکل ہم اصلاحات راضی نور سر مشکلات ہم وی او دے مشکلات نا وتل د پارا مونگ دا سخت فیصلہ وکڑا. د ہیواد زر مبادلے ذخائر د ستمبر پا اخر کے د 9 ارب ڈالر نہ زیات ہو دے کے اس 2.5 کروڑ ڈالر کا میرا غلے دے او دا اس صرف 8.4 بلین ڈالر ترا پریوتی دی کم چھ دا قرضو قسطوں اور قول دا پارا با مشکل کافی وی. د تاریخ انصاف حکومت لخوا IMF تا دا تللو اعلان نرستو دا مخالف گندونو لخوا پا سوشل میڈیا باندې سخت عکس العمل مخته راغلی دی. پیپلز پارٹی یو غړی ناز بلوچ په یو ټویټر پیغام کې ویلی دی چې د حکومت دې فیصله سره به د روپی په بیا کې نور کمی راشي چې له وجې به یې ګرانی او بیروزګاری زیاته شي. دی وایي چې بدلون ډیر زر راغلو. د مسلم لیگ نون غړی احسن اقبال په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړې دي او ویلي دي چې عمران خان پخپله ویلي وو چې IMF نه قرضو اخیستو باندې ملک چلول داسې دي چې د کینسر علاج اسپرین گولائی سروشی. بلخوا د دې اعلان سره په ملکی تاریخ کې پړومبی ځل ډالر 1.6 روپۍ ته رسیدلې ده. د کرنسی ډیلرانو وینا ده چې د ډالر په بیا کې سمدستی زیاتوالی سره غیر یقیني صورتحال پیدا شوه او د ډالر طلب کې د زیاتوالي امکان دی. د چیرمین فارکس اسوسییشن ملک بوستان وینا ده چې د ایم ایف په مطالبه د روپۍ بیا کم کړې شوه او حکومت په خپل ځان سره زیاتې وکړو د هغوی چې دې سره به ګراني نوره هم زیاته شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل کولو په مخه افغان چارواکو سیاسي مشرانو سره د لیدو وروسته د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی پاکستانی چارواکو سره لیدنې پیل کړي دي. تفصیلي رپورټ رابیا پیرناورو.
د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ځل بیا پاور ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د کړکیچ سیاسي هواري د پاره خپل کردار لوبوي. د ریډیو پاکستان تر مخه زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر په محل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او شاه محمود قریشي باور ورکړی چې د افغانستان د ستونزې د سیاسي هواري د پاره به پاکستان خپل کردار لوبوي. د ریپورټونو تر مخه د دې څخه وړاندې د پاکستان او د امریکا د ډلو ترمنځ په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه خبرې شوي چې وکي د پاکستان د ډلې مشرې د بهرنیو چارو سکتري تهمینا جنجوا او د امریکا د ډلې مشرې امریکایي استازي زلمی خلیلزاد کړی دم. زلمی خلیلزاد د افغانستان د دوه ورځني سفر وروسته پاکستان ته راغلی. د اسلام آباد ته پر رسیدو د افغان سفیر ډاکټر عمر سخیلوال سره هم لیدلی دي. د بل د سفر په محل امریکایي استازي د افغان صدر اشرف غني، چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان چارواکو سره لیدلې دي. امریکایي بهرنیو چارو وزارت تر مخه شاغلی خلیلزاد به د عرب امارات، قطر او سعودي عربستان سفر هم کوي چې د بیانیه تر مخه مقصد یې د افغانستان د ستونزې هواري او طالبان خبرو ته تیارولو لپاره تړلو هیوادونو سره کار کول دي. زلمی خلیلزاد تیره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم د پاکستان سفر کړی وو، خو د افغانستان د پاره د امریکایي استازي په توګه دا د دوی لومړی سفر دی. دوی د راتګ څخه وړاندې د ډیوا ریډیو سر خبرو کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی وو
جو ہم انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم طالبان ہماری مرضی سے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارا بڑا لمیٹڈ سا کنٹرول ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر دیں گے.
ہلا سرگندو چې په کومه خبره چې موږ دوی په هول غواړو چې طالبان زموږ پر رضا نه چلی او موږ پر دوی ډیر محدود کنټرول لرو، خو موږ چې څه کولی سو هغه به کوو. اهم خبره دا ده چې مخ په وړاندې تګ وسیم. د څېړونکو وینا ده چې بیانونه خپل پر ځای خو د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی او حالات په هلته شکیږي چې دواړه هیوادونه چې څه وایي هغه عملي هم وسی. د پېښور پوهنتون د آی آر ډیپارټمنټ مشر ډاکټر اعجاز خټک د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي څېړونکي دا هم وایي چې طالبانو د امریکا سره په قطر کې هم خبرې سوي، خو اصل ستونزه دوی د افغان حکومت سره خبرو ته په داسې حال کې تیارول دي چې په راتلونکي کال کې د افغانستان صدارتي ټاکنې کېدونکې دي او په داسې حال کې امریکا غواړي چې پاکستان خپل کردار ولوبوي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
بیا هم خراغلی تاسو زما غږ د امریکای له سرخار واشنگتن ډی سی څخه اوري. لکه څنګه چې مو په ریپورت کې هم واوریدل، د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان له سفر وروسته نن اسلام آباد ته ولاړل او هلته یې د پاکستانی چارواکو سره وکتل. په همدې حواله مو غوښتل چې له خپل همکار بیروز خان صاحب سره خبرې ولرو او د خلیلزاد سفر پاکستان ته په دې هکله نور وضاحتونه او نور معلومات تاسو درکړو. بیروز خان صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو رپورټ واورید، مونږ مو واورید، نو تاسو د خلیلزاد سره د پاکستان د چارواکو په لیدنه کتنه کې څه داسې نوې ټکی پیدا کنه؟ هغه زړی خبرې دي
نوې ټکی خو زما په نظر باندې دا چې زلمی خلیلزاد دغه کار ته ټاکل چې کوم دي د امریکا د حکومت لخوا یعنی ورسته یو کوشش دی، چې ځکه زلمی خلیلزاد په خټه باندې په وینه باندې افغان دی او د طالبانو سره کچری ناستی د نږدې جوړی شي او هغه یعنی طالبان رښتیا د بل چا د اثر د لاندې نوي، نو دا امکان بیا کېدلی شي دوی سره په خپلو کې نیغ په نیغه داسې خبرې وکړي چې څه موافقې ته ورسي یا هغه ژورتیا ته دا خبرې ور ورسیږي. خو مهمه خبره چې په دې کې کومه ده، هغه اوس هم د پاکستان نه غوښتنه ده د امریکا. امریکا وایي چې د طالبانو په مشرانو باندې د پاکستان غشته اثر پښته، نو که پاکستان دا فیصله وکړي چې په افغانستان کې امن راوړي نو دا امکان بهشته. خو د شاه محمود قریشي چې کوم د پاکستان د خارجه چارو وزیر دی، هغه چې امریکا ته راغلی و، د هغه بیان ته وګورو، د فورن افیس چې کوم ویان دی، فیصل، ډاکټر فیصل وبخې نمیران دغه کېږي، د هغه چې کوم بیان دی، هغه اوای چې په طالبانو زمونږ اثر نشته. خو د دې په جواب کې چې کوم دلیل دی د امریکا یا د افغانستان، نو هغه وایي چې د طالبانو مشرتابه ټول په پاکستان کې ده، دغه کورونه په پاکستان کې دي، دغه چې جنگي زخمیان راځي پاکستان په هسپتالونو کې او په مشخص هسپتالونو کې، په غټو هسپتالونو کې هغه ته علاج ورکول کېږي، څنګه په اثر نشته. کچري اثر پې نشته، نو په کار ده چې دغه طالبانو کډو ته دی وایي چې د دې د خاورو پرېږ دی، د دې د پاکستان نه وباسي، یې خبرو ته کینی، دغه ته له پاکستان نه تیر شوی. نو دغه هغه چې کوم ستونزه ده، هغه په دې کې ده، ځکه چې شاه محمود قریشي خبره چې په امریکا کې د امریکا له حکومت لخوا ټاکل شوی یو خصوصي استازي د افغانستان د چارو لپاره، طالبان سره د خبرو اترو لپاره، او شاه محمود قریشي دلته په امریکا کې د هغه په ټاکنه باندې نیوکه کوي.
او په همدې اړه ما غوښتل و پوښتم، خلیلزاد ویلي دي چې د خپلو ټولو مخکنیو تجربو او له ارتباطاتو نه په کار اخیستو به دا کوښښ وکړي، آخري کوښښ به وکړي چې د افغانستان جګړه ختمه کړي او په افغانستان کې سوله راشي. خو لکه مخکې چې تاسو ویلي، خلیلزاد په خټه افغان دی، تجربه لري، هلته کار کړی دی، په افغانستان کې خو به ښایي د دې په استقبال ډېر کسان د دې ملاتړ وکړي، خو په پاکستان کې ځینې کسانو د دې نیوکه ورباندې کړې ده. خلیلزاد به دغه تیرو تجربو ته په کتنې سره یې څومره ګټور ثابت شي د پاکستان سره په خبرو کې؟
د امریکا خو په دې باندې یو بالکل ښکاره دریز دی او دلیل دی چې افغانستان کې امن غواړو. افغانستان کې امن په خپلو شرایطو غواړي، هغې ته پاکستان څونه تیار دی. نو د خلیلزاد د کامیابۍ او د ناکامۍ زیاتره چې کوم موږ ته وایو، د هغې وډانه ده، هغه د پاکستان په خبرو اترو باندې، د پاکستان په فیصله باندې ده. ځکه چې پاکستان په دې څلوېښت کاله کې په افغانستان کې دومره ژور پاتې شو چې د پاکستان نن د پاکستان خپل اقتصادي حالت ته وګوره، د پاکستان سیاسي حالت ته وګوره، خو نن چې د پاکستان پښتنو شي ستاسو ټولو غټه مسله څه ده؟ اب د دوی افغان مسله زموږ د ټولو غټه، نو چې د یو بل ملک مسله ستا د ملک غټه مسله ده، د دې معنی ده چې ته پکې ډېر ژور لګیا ډیر جوړ پکې تاین خطې. نو کچری پاکستان دا فیصله وکړه، کچری پاکستان پوځي قیادت دا فیصله وکړه چې د خارجه پالیسی چې کومه ده د گاونډیانو سره تعلق څه کم ده، دا یو سویلین ګورنمنت ته ورکو، دا دغه د دې چې هغه ډیپ سټیټ وته وي، جوړ ریاست یا یعنی سیکیورٹی سٹیٹ یا دی امنیت په بنیاد باندې جوړ یا ولاړ ریاست، کدا غي سوچ او دا غي فکر نه راوځي او د نن دور سره هغه کیږي د ترهګری د خرڅولو په ځای باندې ترهګری ختمول شروع کی، نو دغه بیا امکان شته.
ډیر مننه بیروز خان صاحب.
مننه.
دا د وایس اف امریکا دیو دا اوس هم د افغانستان د امن موضوع مخ په وړاندې بوزو. تازه ریپورتونه او د سړنکارانو سړنې دا ښایي چې په افغانستان کې د ایران او د روس اثر زیات شوی دی. دا څنګه تفصیلي ریپورت په مجاهد جواب تیار کړی.
یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي روسیه هڅه کوي په افغانستان کې د خپل اغیزې لپاره سیالي وکړي، چیرې چې د پخلاینې نړیوالې هڅې روانې دي او ایران پکې د افغان شخړې په دواړو اړخونو کې لوبیږي. د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل امریکا غږ ته وویل روسیه د افغانستان د لسیزو راهیسې د اوږدې شخړې په حل کې د رول ادا کولو کوښښ کوي. دی وایي زه فکر کوم چې روسیه کوښښ کوي یوه داسې تګلاره مخې ته یوسي چې له موږ سره پرې سیالي وکړي او هغه په دې توګه چې په هرې برخه کې چې وکولای شي خپل اغیز پراخ کړي، که هغه په افغانستان او یا کوم بل ځای کې وي. هغه وړاندې وویل روسیه په دوامداره توګه ناسم معلومات کاروي تر څو کیسه په خپله ګټه برابره کړي. د بیلګې په توګه دوی په افغانستان، عراق او سوریه کې داسې اوازې خپروي چې ګواکې امریکا د داعش ملاتړ کوي او ورته پروپاګند کوي. ووټل وویل د امریکا لخوا د داعش د ملاتړ کولو خبره چې په هر ډول وي یوه ټوکه او مسخره ده. په واشنگټن کې د ملي دفاع پوهنتون څخه مرستیال پروفیسر مات ډیرینګ وایي په افغانستان کې د ماسکاو ښکېلتیا هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده. دی وایي دوی هر ډول وسیله لري چې په افغانستان کې پرې سیالي وکړي. زه خو داسې وایم چې کیدای شي دوی په بیلابیلو ډګرونو کې ښکېل وي، یعنی هم د طالبانو او هم د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د وړاندې وویل دا به بدقسمتي وي کله چې په افغانستان کې سیاسي څیرې د روسانو ملاتړ مني، ځکه له دې سره به په سیاست کې لا جلاوالی رامنځته شي او د افغان حکومت قانونیت به ورسره لا کمزوری شي. له ناول پوسټ ګریجویټ سکول څخه تاماس جانسن چې د طالبان نریټیو یا د طالبانو د کیسو په نامه د یو کتاب لیکونکی هم دی وایي په داسې حال کې چې روسیه کوښښ کوي په افغانستان کې خپل اغیز ولري د هغوی رول تکلیف ورکوونکی دی. دی وایي زه فکر کوم چې په طالبانو باندې د روسانو د اغیز خبره بیخي یو خیالي خبره ده او زیاتوي چې افغانان د طالبانو په ګډون د 1990 لسیزې په وروستیو کې د روسیې له یرغل څخه ژوندۍ خاطرې لري او د افغانانو روسان نه خوښیږي. جانسن چې په افغانستان کې هم وخت تیر کړی وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بالاخره غواړي په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د امریکا ناکامي وویني. روسیا یوازینی هیواد نه دی چې په افغانستان کې خپل اغیز غواړي. د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال ووټل وایي ایران هم په افغانستان کې له هر لوري سره سرخوځوي. ایران کوښښ کوي هم له افغان حکومت سره اړیکې ولري او هم له طالبانو سره. خو ووټل وویل چې له روسیې سره په توپیر ایران د خپل ثبات په اړه ډېر اندېښنه لري. دی وایي ایرانی مشران له موږ سره کومه مینه نه لري، خو ایران د خپلې ختیځې پولې او لویدیځو برخو په اړه اندېښنه لري چې کیدای شي دوی ترې هم وګواښل شي. د نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه انټونی کورټسمن وایي د ایران او طالبانو ترمنځ اړیکې زیاتې د یوې بدې ورځې لپاره پلان شوي دي. دی وایي دوی له طالبانو سره اړیکې جوړوي په دې هیله کله افغان حکومت څخه ونه شي چې دوی ته بیا خطر جوړ نه کړي. کورټسمن وړاندې وویل بله انګیرنه دا ده چې ایران له طالبانو څخه ځکه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د داعش د زیاتېدونکي رول په وړاندې یو توازن وساتي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د کرنسی ارزښت نن په بي ساري ډول راولوید او د پاکستان په بازارونو کې د یو ډالر بیا 138 روپیو ته ورسیده. د کرنسی کاروباریان وایي چې ښایي په دې سره نور هم خلک د ډالرو اخیستو ته لیواله شي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت اعلان کړی ملک ته مالی مسلو نه راوستلو دپاره به عالمي مالیاتي ادارې IMF سره خبرې کوي. د پاکستان اپوزیشن او اقتصادي ماهرین وایي حکومت بغیر د سلام مشورې او پلاننګ IMF ته روان دی.
او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د صحافیانو احتجاجونه، هغوی وایي چې ژورنالیستان له سنسرشپ او له دندې څخه د شړل کېدلو له ګواښونو سره مخ دي او حکومت باید د مطبوعاتو ازادي په پام کې وساتي.
ټکی تاسو واوریدل خوښی وسته خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې د ډالرو په وړاندې د روپیو ارزښت یو دم راولوید او نن د نهې په ورځ د یو ډالر بیه 138 روپیو ته ورسیده. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې روپۍ د ډالرو په وړاندې دومره خپل ارزښت له لاسه ورکوي. دا وروسته لږ اوس شو چې له څو اونیو ځنډېدو او بې تصمیمۍ وروسته پاکستان بالاخره د ګل یا دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د خپلو خارجي پورونو د پرې کولو په مقصد د پیسو نړیوال سازمان یا IMF ته د قرضې درخواست کوي. که داسې ونه کړي نو پاکستان ښایي د هغو پورونو په بیرته ورکولو کې پاتې راشي کوم چې له خارجي ملکونو یې اخیستي دي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د صوبو په سرخارونو پیښور او کوټه کې نن ګڼ شمېر خبریالانو احتجاج کړی او د حکومت نه غوښتي چې د صحافیانو خوندیتوب او مطبوعاتو ازادۍ ته دې پام وکړي. په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنالست تنظیم د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د دې تنظیم مشر سیف الاسلام سفی ډیو ته وویل چې اکثره صحافیانو ته ټلیفونونه راځي او ورته ویل کېږي چې څه رپورټ کولی شي او څه نشي رپورټ کولی. نورو بیا وویل هغه صحافیان چې دغسې فشارونو ته غاړه نه دی خو دې بیا د کار وستلې شوې یا ژوند او امنیت ته خطر جوړ شوی.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته ولاړ او په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره وکتل. د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره هم ښاغلی خلیلزاد وکتل او په دې کتنه کې ښاغلی قریشی زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړی دی. په همدې حال کې د افغانستان پوځ خپل دوه تنه منصبداران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته د جاسوسۍ په الزام په شل کاله بند محکوم کړل. دغه دوه تنه د افغانستان په ختیځ کې په یو قول اردو کې په علني توګه محاکمه شول. بل پلو نن په هلمند کې یو 14 وشوه چې لږ تر لږه 8 تنه پکې مړه او 11 تنه نور ټپیان شول.
سبا یعنی په لسم اکتوبر په نړۍ کې د ذهني صحت عالمي ورځ نمانځل کیږي. پاکستان کې د ذهني ناروغانو ډاکټران وایي ملک د ذهني ناروغو علاج کوونکو ډاکټرانو او سلاکارانو سخت کمی دی. په خبر کې په دې حق لا جوړی شوې وی غونډې ته وینا کې د خیبر ټیچینګ هسپتال د نفسیاتو د څانګې مشر ډاکټر سید محمد سلطان ویل پاکستان کې د هر 50 لکه ذهني یا نفسیاتي مریضانو لپاره یوازې یو نفسیاتي ماهر موجود دی.
د ترکی خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د ژورنالیست جمال خاشقجی د تری تمکیدو په تړاو په استانبول کې د سعودي عرب قونسلګری د ترکی له خوا وپلټل شي. د ترکی خارجه وزارت په یو جاري شوی بیان کې ویلي سعودي عرب په دې برخه کې د همکاري هوډ څرګند کړی دی. تیرونی جمال خاشقجی هغې قونسلګری ته تللی و خو وروسته له هغه بیا نه دی لیدل شوی.
پرون د ګل پورز یو استخباراتي ویب سایټ بلینکټ د سرګای سکریپال او د هغه لور ته د زهر ورکولو په کیس کې دی او بل مشکوک تن پیژنګلو کړی. دغه دویم تن نوم الکساندر مشکین خودلې شوې چې د روس د استخباراتي ادارې یو افسر او میډیکل ډاکټر دی.
او د اوکراین هیواد په یو پوځي ډیپو یا وسلتون کې نن د نهې په ورځ اور لګیدلې او بیا پرله پسې چاودنې شوې چې له غوروسته بیا چارواکو 2000 کسان لسیمې خوندې ځایونو ته ایستي دي. په دې وروستیو کلونو کې د اوکراین هیواد د وسلو په زیرمو کې څو ځله سترې اور لګیدنې او چاودنې شوې دي. اوکراین د خپلو بیلتون غوښتونکو پر سر له روس سره پناه درو کې دی.
په انډونیشیا کې په هر دریو کې یو ماشوم د بدني ودې د نقص یا سټنټینګ سره مخ دی. د صحت ماهرین وایي دغه شمیره قریبا 9 میلیونه ماشومان جوړیږي. د 2013 د پاره ورلد بینک خپل یو رپورټ کې هم دا خبره کړې وه چې د انډونیشیا قریبا 30% ماشومان د عمر په حساب وده نه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې نن د صحافیانو احتجاجونه تر سره شول او هغو له حکومت وغوښتل چې د دوی امنیت ته دی پام وساتي. په دې کې په پیښور کې د خیبر یونین اف جرنالست غړو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې و. نور حال پرې ساجیا ورکوي.
د صحافت ازادۍ او صحافیانو ته په خپل هم ښکارا او پټ خطرات پر ضد د ټول صوبې د خبريالانو د حقوقو لپاره اواز پورته کونکي تنظیم خیبر یونین اف جرنالست نن په خبر پریس کلب بهر مظاهره وکړه. د دغه تنظیم صدر او خبريال سیف الاسلام سیفی تر مخه صحافت ته ښکارا او پټ مختلف قسمه خطرات دي او د صحافیانو ژوند هم محفوظ نه دي. او اوس د خبريالانو معاشي قتل هم داسې کیږي چې نوکران یې په بیسه وباسل کیږي. د دغه احتجاج نه پس سیف الاسلام سیفی وی او ای ډیوا ته د صحافیانو ته راپیخ سنځو په کلاس دا ویل.
د خیبر یونین اف جرنالست د خیبر پښتونخوا د صحافیانو او د کارکون صحافیانو ټول نغټ تنظیم دي دی په خپل پلیټ فارم باندې نن چې کم ستونزې دي او صحافیان مشکلات کی مختی نو مختلف اداروں نا دمګه کارکونان او خلکېږي. دې سره سره د ازادي صحافت چې بنیادی کم د جمهوریت یو ستنې اغه ته خطرات دي. اغه ته خاره خطره هم دي او اغه ته پټ خطرات هم درپیش دي او مجبورکۍ مختلف ادارې درای ابلاغو چې اغه مختلف طریقو سره د اغه خلکو کما ایجنډا چې د اغه پوره کړي په آزاد توګه دی آزاد صحافت اونو کړی. دې سره کارکون صحافی متاثر کیږي.
څوک خبريالانو ته دړکی ورکوي او څوک خپل کار ته په آزاد نه پریږدي. د خیبر یونین اف جرنالست مشر د کوم ادارې نوم خو نه غوښتو خو وی ویل حکومت ته پکار ده او د حکومت دا ذمہواری هم ده چې د صحافیانو تحفظ یقیني کړي او هغوی ته داسې ماحول ورکړي چې هغوی آزادانه خپل کار وکړي شي.
تاسو پته راځي چې په دې حق له خیبر پښتونخوا صحافیان ډیر زیات قربانیان ورکړي دي او سلور ډیرش نه زیات صحافی ملګری چې په دې لار کې خپل کم فرایض چې پوره کولو په دې کې هغه حق رسیدلی شهیدان شوی دي. مونږ نن راوتی چې حکومت ته واکدارانو ته خپل आवाज ورسو او دا کم زیاتې چې روان دي د صحافیانو سره د آزادۍ صحافت د ختمولو لپاره دا د ختم کړی شي او د جمهوریت د ودې لپاره آزادۍ صحافت ته تحفظ ورکړي شي.
د پاکستان د یو غټ میډیا ادارې سره کارکونکي خبريال ګوهر علي چې په دغه احتجاج کې هم شریکو او ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا ازادۍ باندې اثرات پریوتی دي او داسې ادارې دي چې په پټا او په ښکارا په میډیا باندې غیر اعلانیه بندیز یا سنسرشپ لګولې او کار ته په آزاد نه پریږدي.
ډېر مننه. دا کوم نوې حکومت په پاکستان کې راغلي دي د اغینا پس د صحافیانو حالت ډیر ډیر خراب شوی دی په پاکستان کې. نه صرف د ټولو ادارو لخوا چانټیانی کیږي کارکونان وباسي بلکې دا غین هم خطرناک خبره ده چې دلته سلف سنسرشپ شروع شوی دی. حکومت د شپې په یو نامعلوم خلکو طرفه اخبارونو ته چینلو ته ټلیفون کوي چې زمونږ د اجازه ته بغیر تاسو دا رپورټینګ نشئ کولای دا خبر چاپ کړئ دا به چاپ کوي. یو غیر اعلانیه سنسرشپ شروع شوی دی. دا غي فوج جنرالستانو ته صحافیانو ته د علاقي ډیجات مشکلات دي.
ګوهر علی ویل دا وخت د میډیا ازادۍ سره سره د میډیا کارکونکو معاشي قتل هم روان دی
او څنګه چې په مدار کې تاسو کته ډیر خلک د خلکو چانټي شروع شوی دا کارکونان ډیر دي او وست او دا یو یره ده په پړه کې چې پر روان وختو کې د پاکستان کې د میډیا د پاره ډیر سخت حالات را روان دي. په ډیر لوی پیمانه الله دې کې چې د صحافیانو معاشي قتل شروع شي بلکې د ادارو بندولو خطر ده. نو چې ادارې بندیږي نو اٹومیټیکلی نقصان به صحافیانو ترسي نو دا دغه مشکلاتو د پاره چې موږ حکومت د خپل آواز ورسو بل مشکلات ورسو په ټول پاکستان کې دا مظاهری دي
په میډیا او په میډیا کې کارکونکو باندې غیر اعلانیه یا پټ بندیزونو او فشار پر ضد دغه احتجاج کې د پیښور بیلابیلو سیاسي کارکونانو او د مدني ټولنې غړو هم خپل شرکت سره د میډیا سره خپل ملاتړ وښودلو او د حکومت نه د جمهوري رویو او د بنیادی حقوقو تحفظ لپاره غوښتنه هم وکړه. کیمرامن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا ډیوا دا په پیښور کې چې کوم خبریالان په احتجاج راوتي وو د ځان د تحفظ لپاره او د حکومت نه دا غوښتنې کولو لپاره چې مطبوعاتو باندې د قدغنونه نه لګي. نو دغه شانتي مظاهره په بلوچستان کې هم شوې دي. بوزو تاسو کوټې ښار ته چېرته چې صحافیان او وکیلان په احتجاج راوتي او دغه شانتي غوښتنې د حکومت نه کوي. حمید سمسور په تفصیل را لګړي.
دا هیواد د نورو برخو په شان باندې په بلوچستان کې هم دغه احتجاجونه وسو. دلته د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د خبریالانو د سازمان د وکیلانو اتحادیه او د مدني ټولنو څخه ګڼ شمیر خلکو په دغه احتجاج کې برخه واخیستله. دوی تر لچو توري پټۍ تړلې وې او څه دا ډول شعارونه ورکول. د فیډرل یونین اپ جرنالیست مرستیال صدر سلیم شاهد وویل چې په پاکستان کې خبری رسنۍ د غیر اعلانیه بندیزونو سره مخامخ دي. د پردی و شاته لاسونه موجود دي خو چاته نشکاره کوي.
کوم چې میډیا اوس دي جرنالیست دي هغه چې دي ډیر ذاتی مطلب پیس کوي ومن سبا او د سنسرشپ دي انویزیبل سنسرشپ یا چې دي اخبارات کوم چې اخبارات دي د اشتهارات بند کړي ماشي قطر کوي ماشي قتل کوم چې مالکان دي هغه بیا د خپل کارکنان چې دي هغه ستوري دي ډېر تعداد چې دي پسند کې پنجاب کې نور علاقو کې چې دي هغه ستلې دي دا نوکری سره.
د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر خلیل احمد بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې هم د دغو بندیزونو له سبب څخه خبری رسنۍ له سخت مشکلات سره مخامخ شوې دي.
بلوچستان کې کم صحافت دي هغه ډېر شدید بوران دلته کم میډیا انډستری دي ټوټلی ډیپند کوي د سرکاري اشتهارات باندې. لیکن هغه درې میاشتې پندې تقریبا د شپږ میاشتې د اشتهارات پیمنټ نه دي شوي. دا وجه باندې کم کشنی اخبارات دي اگر سره بند شو پر دې زیات پارٹ ٹائمر ایجنٹ دا اخبارات کے کار کبھی اگر گھر سرا دا علاقی ولی کی شپش شپش میں سے تنخواہوں نے بندی یو دیر گٹ میڈیا گروپ دی ایکسپریکس اگر سے مطلب دو فوٹوگرافر یو اکاؤنٹنٹ یو اشتہارات والا دا فارغ سے شپال اس کال سروس ہی کڑی دی بغیر اس نوٹس کے آگاہ فارغ دی. بلوچستان کے دغ سے دیر زیاد بے روزگاری دی. اگر دا انڈسٹری بند سنو بلوچستان کے دیر حالات خرابی دی اور خصوصاً دا کم صحافیان معاشی قتل عام کڑی دی مذمت.
د خبریالانو سازمان له پارلمان څخه غوښتنه وکړه چې د رای ازادي دي یقیني کړل شي او دغه ډول د خبریالانو د اقتصادي ستونزو او د دوی د سرخوندي ساتلو لپاره دي پارلمان خپل رول ولوبوي. خبریالانو وویل چې اوس د یو شمیر بندیزونو له سبب څخه دلته خبریالي ډیره ګرانه سوې ده. وینا کوونکو وویل کچيري خلک دلته خبریالي پرېږدي نو بیا به دوی څه کوي. خبریالانو دا خبره هم وکړه کچیر حکومت د خبریالانو ستونزې اوارینه کی نو بیا به د حیواد یو شمیر ستونزې کابو کول ډیر ګران کار وګرځي. دوی غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د اقتصادي تحفظ لپاره دي ځانګړې تګلارې دی وټاکل سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټام.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 2015 003.
هم خرالی په ترکی کې د سعودي عرب د یو ژورنالیست د تری تمکیدو قصه لا نه ده ختمه. د ترکی خارجه وزارت وسویل دي چې هغوی به په استانبول کې د سعودي عرب قونسلګری وپلټي. دا ویره شته چې د خاشقجی د تری تمکیدو قضیه د امریکا او سعودي عرب پر روابطو هم سیوری واچوي. نور رپورت له منزه شهید نواوري.
امریکا د سعودي عرب څخه غوښتنه کړې ده چې د هغه بيدرک سعودي خبريال د بيدرکۍ په پلټنو کې مرسته وکړي. د چا په حق لچې د ترکی چارواکي شک لري چې استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ د ننه وژل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ خپل یو بیان کې د خبريال جمال خشوګي د ژوند او بيدرکۍ په اړوند په خبرو شو وګنګوسو اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د امریکې د بهرنیو چارو د محکمې لوړپوري چارواکي په دې اړوند د سعودي حکومت سره خبرې کوي. لدې وړاندې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د سعودي خبريال جمال خشوګي په بيدرکۍ اندېښنه ښودلې وه او هیله یې ښکاره کړې وه چې دا ستونزه به زر هواره کړای شي. سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوشنبې په ورځ صدر ترامپ ویلي وو هیڅوک نه دی خبر چې جمال خشوګي سره څه شوي دي، خو د هغه په وینا دې لړ کې ډېرې خرابې کیسې اورېدل کېږي. د سعودي وتلې خبريال جمال خشوګي د تیرې سه شنبې په ورځ استانبول کې د سعودي قونسلګری ته ننوتلې وو او ویل کېږي چې له هغې وروسته له قونسلګرۍ نه دی راوتلې. برطانوي خبري آژانس رایټرز د ځینو ترکی چارواکو له خولې ویلي وو چې د ترکی پولیس شک لري چې جمال خشوګي د سعودي قونسلګری کې وژل شوی دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د سعودي عرب څخه د دوشنبه په ورځ غوښتنه کړې وه چې د خشوګي د قونسلګری نه د وتلو ثبوت وړاندې کړي. امریکا کې د سعودي سفیر او د سعودي د ولیعهد ورور شاهزاده خالد بن سلمان په خپل یو بیان کې د قونسلګری دننه د خبريال د وژل کېدو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د هغوی هیواد د ترکیې په اجازه یو امنیتي ډله استانبول ته لیږلې چې د خبريال د بيدرکۍ په لټونو کې مرسته وکړي. د جمال خشوګي په حق له ویل کېږي چې هغه د سعودي د حکومت د کړنو سخت مخالفه ده او د ځان ژغورنې په خاطر د تیر یو کال راهیسې امریکا کې میشت وو.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د پاکستان د روستو پاتې یا د کم ترقی یافته علاقو د پاره د سینټ قائمه کمیټې نن په خپل غونډه کې په دغه سیمو کې د اف ای ای یا د وفاقي د پلټنو ادارې کارکردګي ډیره کمزوري ښودلې ده. د کمیټې میټینګ یا غونډه چې نن شوې وه د سینیټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې دوی دا خبره کړې ده چې اف ای ای په دغه علاقو کې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو یا د ترهګرو مخه نیولو کې ناکامه پاتې شوې. تفصیلي رپورت پیرویلا چارا کوي.
د سینټ وروستو پاتې سیمو په اړه قائمه کمیټې غونډه کې د اف ای ای یا د پلټونو مرکزي سرکاري ادارې د تیرو 15 کالو د کارکردګۍ جاج اغېستلې شوې دي. د کمیټې مشر سینټر عثمان کاکړ ویلي چې غونډې ته حاضر شوې اف ای ای لوړپوري چارواکو نه د ادارې د کارکردګۍ په اړه یو شمېر پوښتنې شوې دي، خو سرکاري چارواکي په دې اړه سزله پورې جواب ورکولو کې پاتې راغلي دي. اف ای ای چې د پاکستان د کورنو چارو مرکزي وزارت د لاندې د پلټنو یو ستره اداره ده او د دې په ماموریت کې د ترهګرۍ مخنیوي او د انساني قاچاق خاتمه او الکترونیکی جرمونو په شمول یو شمېر فرایض شامل دي. او بیا پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې د دغه ادارې کردار ډیر مهم بللی شي. خو د کمیټې مشر عثمان کاکړ ډیوه ریډیو ته وایي چې په دې اړه د ادارې عملیات او صلاحیتونه ډیر کمزوري دي، او دې زیاتوي چې کمیټې په وروستو پاتې سیمو کې د اف آی اے جعلي نوم سره د اولس د یرولو نوټس هم اغیستلې دي.
خبر دا ده چې دا د ورانکاری په والا باندې ده، د دوی کارکردګي کمزوره ده، د ورانکاری په والا باندې د دوی کوم کارکردګي ده هغه کمزوره ده. دا خاص ملکنډ او د کوټنه ملکنډ خو بیا دا د داخله بار نه غریبان راځي، مزدوري لتل دا تا سره تومن دی ول ل تا سره ریال دی ل تا سره دغه دی په ځای فای ولا راغلی تا تخل څنګه ول و دغه نمر ور ټول دا غوره فای خو ډیره ماداره ده. په کار په دې شي لږ معلومات وکي خپل دغه کار وکي دا خلک دا ناصر ونی
دا په داسې مهال چې د روپو غیر قانوني انتقال او د روپو ترهګرۍ لپاره کارولو باندې نظر لرونکي نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف یو پلاوی دا وخت د پاکستان سفر کوي، او دغه پلاوی نن سبا د پاکستان اړوند ادارو او چارواکو سره ناسته کوي چې دا جاج واخلي چې ګنې پاکستاني ادارو د ترهګر ډلو مالي سرچینو تړلو په اړه د اف اے ٹی ایف لخوا پاکستان ته ورکړل شوې تګلاره عملي کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. او پاکستاني مطبوعاتو تر مخه په دې ترس کې د اف اے ٹی ایف د غپلاوی د تیر ګل پروز اسلام آباد کې د اف آی اے مرکزی دفتر دوره هم کړی ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadewanews.com here in Akai.
سبا د اکتوبر لسمه د ذهنی ناروغي یا د ذهنی صحت یا د نفسیاتي صحت نړیواله ورځ ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې لمنځل کیږي. په پاکستان کې د نفسیاتي ناروغیو ډاکټران وایي چې په هرو څلورو کې په پاکستان کې یو کس ذهني ناروغي لري. په چترال کې داسې ویل کیږي چې 80% ښځې نفسیاتي ناروغیو څخه رنځ وړي. په دې هکله پام وکړئ د مدثر شاه رپورت.
د ذهنی امراضو په حق له د پوهې بیدارولو نړیواله ورځ سبا په 10 اکتوبر مانځل کیږي. خو په دې باب له جوړ شوي یو سیمینار ته د ذهني بیمارو ماهرانو ویل پاکستان کې هر څلورم تن څه ناڅه ذهني رنځ لري، یعنی د 50 کروڑ نه زیات خلک دلته په بیلابیلو ذهني بیمارو اخته دي. او دوی ویل د دې اسبابو کې غربت، بیروزګاري، د علاج د اسانتیاو کمی، ترهګري، هر وخت غیر یقیني صورتحال او د پوهې د کمی تر څنګ نور عوامل هم شامل دي. او په دغه محل د خیبر میډیکل کالج او خیبر ټیچنګ روختون د نفسیاتو د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر سید محمد سلطان ډیوتوای پاکستان غونډه هیوادونو کې د زهنی امراضو د ماهرانو ډیر کمې دي.
دنیا کې ترقی پذیر ملکونو کې خدا ډیر خراب دي، خو ترقی یافته ملکونو کې دا لزر او خلکو د پاره یو سایکیاټریس پکار دي. او زمونږه علاقو کې دا 5 لاکھ خلکو دپارا، یعنی 9 ملین خلکو دپارا یو سائیکیاٹرسٹ وی انتہائی کم دے.
زیادہ ایکڑا ہم دغه وجہ دا چې خلک ڈاکٹرانو لا نزی بلکې په خپل د داروګانو دکان ته ورشي او دارو واخلي. وای په دې طریقه مریض ته وقتی سکون ملاو شي خو مرض لا نور هم پیچل شي. او یو بل د ذهنی رنځونو ماهر ڈاکٹر امار وای اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې ذهنی بیماری ټول یو شان نه وي، خو دای د ټولو علاج یو شان کوي. او د دنمو چې پښتنه وکړه ټینشن او انزایټی کې څه فرق وی نو غوای
دکې مین دا څه فرق ته کنه چې انزایټی وہی پریشانی تھا
او ډیپریشن وی خفغان تا چې سړی خفه وي انگزایټی کې سړی چوي لګ شوی چوي اجیټیټډ وي اریټیبل وي چړچړپن پکې زیات وي او لګ چوي د غوسه زیات زده وتی ډیپریشن کې ویل چوي ار سچ کې ډیپریشن ډیپریشن وی خفغان زیات وي کار ته ځړنه کیږي خبرو ته ځړنه کیږي مایلس ته ځړنه کیږي سکار ورک نه وي چې بعد کې به حکم کار ډیلی کوي او ډیپریشن کې سړی جړا ته ځړ کیږي
او وای د دې ټولو علاج ممکن دی خو شرط بداوي چې مریض د مستند ډاکټر نه باقاعدګۍ سره علاج وکړي د سیمینار په وخت په دې هم اندېښنه وښودل شوه چې اکثر د پوهې د کمی په وجه خلک ذهني بیمارو ته د پیریانو یا تعویزونو نمونه ورکوي خو ډاکټر سلطان وایي داسې مریضان باید زر تر زر ډاکټر ته وښودل شي
بجای داسې دی یو طرف بل طرف ته ګرځي پیر فقیر او نور تعویزونه او اخوا دیخوا نو دینه به خدای څه دی کا علاقه کې ډاکټر موجود وي او یا ماهر د نفسیات دماغی او نفسیات والا ڈاکٹران وی نو اغه ته د اتلشی
او ڈاکٹران ویل د پاکستان د نور سیمو د زنانه او په حق له د ذهنی مرزونو کمی مستند شمیره خو نشته البته سمره چې معلومه شوه د زنانه او کې بیا د ناری نو نسی وادي او د ویل د خیبر پختونخوا چترال ضلع کې او یا فیصد زنانه سناسه ذهنی رنز لري او هم دغه وجه د چې دغلت د زنانه او د ځان وجنې پیخي هم ډیری دي سر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا پی خبر
دا دا وی او اے ڈیوا خبر ونہ دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او چولنیزا رسانیو باندے ہم کتلی او اوری دلی شئی دا ویب پانے پتہ دا voadivanews.com
د خیبر پختونخوا په اورمړو علاقه کې په زرګونو د هغې علاقې اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې په علاقه باندې لګول شوی سیکشن 4 دی ختم کړي. 2009 کال کې صوبایي حکومت اعلان کړی و چې په اورمړو کې به یو کالونی یا ټاونشپ جوړوي خو د هغې نه پس هیڅ قسمه هلته کې کارونه نه دي شوي. ابراهیم شینواری تفصیل راکوي.
په کال 2009 کې د آبادۍ زور کمولو او استوګنې ضرورتونو تر سره کاغه وخت سوړ د پاره د پیښور نه په جنوب اړخ ته پروت اورمړ علاقه کې د حکومت په دیو نیوی سرخاون سب جوړولو اعلان وکړ او استوګنې غریب نه هک څوک چې دغلته د تیرو 15 وخت کالو رئیس میشته د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیکشن 4 دی هغوی د علاقې نه سم د سوچت یا ختم کړی شي.
نو دمو دا اپیل دی چې حکومت تم دمو دا خواست دی چې دا کوم سیکشن 4 په موږ باندې لګیدلای دی چې دا سیکشن 4 د چکون دی کنه د موږ نو چات کی ویلې چې موږ غریبان خلک او د مو واستان دا ویلې چې د موږ داسه واسو داس نشته چې هغه موږ دا زمکه د موږ نو وخسته شي او موږ بلجو ته لوړ شو د غت وان ولرو بلجو کې موږ زمکه واخلو. نو د دې واسو قدرت د موږ نشته. نو د مو دا اپیل دی چې باسا د دغه زمکه چې کم دی کنه موږ دا چې کو نه دا زمکه دا موږ ته آزاده کی
د قانون په هانو په وینا د حکومتي ضرورتونو تر سره کولو لپاره شخصي زمکو تر لاسه کولو په غرض سیکشن 4 فقط تر شپږ میاشتو لاګو کېدی شي. البته د دغه بیا هم تجدید کېدی شي. خدا چې ولی حکومت د 13 کال رئیس دغه قانون بیا بیا غزولې د دغه په حق د پروینشل هاوسینګ اتورټي و چارواکي زمان خټک وایس اف امریکا دی وته ویل دیو رادیو په دغه موضوع د پیښور ډیپټی کمشنر او دغه ماتحت عملی سره هم بیا بیا د رابطو حسي وکړي خو هغه کې هیڅ هم په دغه موضوع دقیق معلومات شریک نه کړه. د اورمړو په دغه علاقه کې 15,000 پورې د اپریدو مومندو شینوارو او ځایي خلکو کورنۍ د 13 کالو رئیس میشتي او د دوی واړه سره د خپل ملکیت اصل قانوني اسناد هم موجود دي. د دغه علاقه یو بل اوسیدونکي مهربان اپریدی یي چې حکومت دوی سره تر اوسه د معایزې ورکولو هم کومه لوازنامه نه ده کړې خو ولې دوی په هیڅ قیمت خپل ځمکې غیر د پوزي یا دفاعي ضرورت خالي کولو ته تیار نه دي.
مون خو جی په یو صورت زما کا ور کوله ته تیار نه یو کو حکومت ته پکار یو حکومت نه زما دام ورو کار می ته پکار وی نو آرمی لای مونږ لشل روپیا ردان امر کو کا ایئرپورټ پیړو ایئرپورټ لای مرکو زکه دا زما ملک یو سرمایه دا بل زما مل دفاع دا او کا زما کور ونه یو بل کور به جوړی نه به زول ورکم زما خپل کور ز خپل کور کې خوشاله یم ز ال ته پیدا شوی یم ال تستر شوی یم ز اغه شینه په حیات آباد په بنگلا باندې ز خپل جونګړه نشم ورکوله
The Washington